السلام علیکم ستړي مشي د مشال رادیو خبرونه اوري په پیښور کې د مادیګر 15 بجې شو دا 15 نه تر شپږو بجو د مشال رادیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په اخیری غړی کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونه کوي په دې غړی کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ټکونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیس احمد دې توایي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی په کراچۍ کې راتراګری سید عدالت د پی ټی ایم په یو مشر علي وزیر فردي جرم لګولې په کوارت کې د قانون دفاع یو سلسلور سلوختم لګول شوې ده او د ملګرو ملتونو مشر وای د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د واک په سر جګړې د افغانستان حالت پیچلې کړي د خبرونو تفصیل د کراچۍ په زندان کې جوړ د تراګری سید یو عدالت نن د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې تحریک پی ټی ایم په مخکخ علي وزیر فردي جرم لګولې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ویډیو ته ویل چې د تراګری سید عدالت په علي وزیر او د غورسنګ په نور غړو د 2013 کال د مه په میاشت کې جوړ شوی مقدمه اوریدنه وکړه نوموړي زیاته کړه چې په دې مقدمه کې د علي وزیر او د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استاذي محسن داور ترڅنګ د دوه نورو کسانو پر ضد د ریاست پر ضد وینا خلکو را پرولو او اړی ګړی د جوړولو د فعل لګول شوی عدالت دا اوریدنې لپاره د اکتوبر 2 نیټه ټاکلې ده علي وزیر د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې د اغا او د غورسنګ نور غړي په ځان لګیدلې تورونه ردوي د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د درې ورځو لپاره د قانوني او سلسلور سلوختمه دفاع لګول شوی د اقدام پرون په کوارټ کې د پولیو ډلې په ساتنې د ګمارل شوی یو پولیس سرتیری تر وژنې وروسته شوی د ډیپټي کمشنر روخان مسید لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې تر درې ورځو پورې به په موټر سایکل د یو تن د زیاتو کسانو په سفر کولو او د وسلې په ګرځولو بندیز وي د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسٹم کلیرینګ ایجنټانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او د بندرې تر 100 ساعتونو د تجارت لپاره بند کړې وو دوی تجارتي ګاډي په بندر اودرغولي وغوښتنې کوله چې په یاد بندر دی ورته حکومت لشمنو سره سم ټول سهولتونه برابر کړي د اتحادي مرستیال صدر همایون خان مشال ریډیو ته ویل په بندر د انټرنیټ ستونزې له وجې مال وړونکي ګاډي تل ځنډیږي خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې دا ستونزې بازار حل کړي د پاکستان فوج وای د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو کمانډان سفی الله وشل شوی د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه د پوسټ امریکا څنګه ISPR په حواله لیکلي چې دا وسلوال د یو غیر سرکاري ادارې د سلورو خزینه کارکونکو او د فرنټیر ورکس ادارې د سلورو انجینرانو په وژنه کې ککړ وو پوسټ د عملیاتو د وسلوالو د وژنې وخت نه دی یاد کړی وسلوالو لا په دې اړه سن دی ویلي د سواد د منګوري په میونسپل کمیټې ودانې کې د صفایي او بوګ ورکولو کارکونکو وای چې شاوخه 1500 کارکونکو د خار صفایي کوي خو ورته د 13 میاشتو راهیسې اضافي تنخواه نه ورکول کیږي دوی د خبره نن په مظاهره کې کړي په مظاهره کې شامل شیر محمد ویل چې دوی په تنخواګانو کې د اضافي منصوري شوي خو عملي کیږي نه اوریدونکو بخنه غواړو
چې سار وخت راځو او کار کوو تلش 15 کسانو کار منګه کوو تر اوسه پوری زمنګ باقی اجازه جمع شي دي منګ د ټایمه نه برتی شي کلوې واسطه ځای کلوې هغه ځای ته ځای اخر په منګ را هم وکړه پس دا ته پوښتنه نه کړې چې پرې منګور کې چا ډوړې خوړلې کنده خوړلې
اوریدونکو بخنه غواړو د غږ نه وړاندې تکنیکی ستونزه به بل خو د ورزو د خبر رسته برخه ته بل خو د صفای داری او چرواکی مشال لیډیو ته ویل دي چې د کارکونکو په تنخواګانو کې 40% اضافه شوی خو د 13 میاشتو راهیسې دوی ته د کارکونکو تنخواګانې نه دي ترلاسه شوی ځکه اغه ته یې نه دي ورکړي او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش وای د طالبانو د سیالیو ډلو ترمنځ د واک لپاره جګړې لاغرستو د افغانستان حالت پیچلې کړې دي چې 13 میاشت امریکا په مشرۍ ځواکونه له هیواده ووتل نوموړي په سرګند په طالبانو ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د حقونو احترام وکړي او د هیواد د ترګور لپاره خوندي ځای جوړېدو ته نه پرېږدي د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه کې را سره اوسې چې دا ریپورت نو واوري په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی په غړي علي وزیر فرد جرم ولګاوه. د کوهات پولیس وای د پولیس پولیو ټیم د حفاظت لپاره ګمارل شوی پولیس د وجنې په پلاتونو کې پرمختګ شوه دی. په سواد کې د پاکو اوبو او صفایي د محکمې کارکونکي وایي که اضافه شوې تنخواګانې ور نه کړل شي نو کار بندیز به شروع کړي.
کدری ورځ کرانه دې د منسپل سرز بد سټیټیز مکمل بندوم او یو ټوبلی دې بم بندي صفایان بم بندي ګاړي بم بندي.
د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصر الله زیری وایي د وزیر اعلی جام کمال خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په زور ناکام کړل شو.
غیر جمهوری قوتونه هغه مسلسل د لیو او دغه د با پارټي چې کوم خوابدي ممبرانو هغه باندې زور زبردستي کوله.
او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش ویلی دی د جنگونو زپل شوی افغان ولس لاس نیوی په کار دی. یو شمیر نور کورنیو سیمیز ریپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې په کې درته د نن ورځې اخیری خبري غړی وړاندې کوو. لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې هم واورېدل نن د کراچۍ په جیل کې د علي وزیر د مقدمه اوریدنه شوې ده چې پکې د ترهګرۍ ضد عدالت په نوموړي باندې په رسمي ډول د ریاست خلاف د وینا د خلکو د پارولو او بغاوت جرم په رسمي توګه لګولې ده. دغه وینا ویل کیږي چې نوموړي په 2013 کال کې کړې و. خو علي وزیر چې د قومي اسمبلی غړی هم ده د جنوبي وزیرستان نه او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر هم ده، دی وایي چې د دغه جرمونه نه دي کړی. په دې مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ځینو نورو مشرانو باندې هم دغه جرمونه په رسمي ډول نن ولګول شو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ نور مشرانو هم د دې جرمونو منلو نه انکار کړی دی. په دې حق لا د کراچۍ نه زمونږ خبريال نیاز علي خان نور تفصيل راکوي.
د کراچۍ په زندان کې د نننه جوړ د تر هرګرۍ ضد یو عدالت د ستمبر په 6 نیټه د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړې او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر باندې فردي جرم لګولې شوی. علي وزیر د صحتي جرم څخه انکار کړی دی. دا مقدمه د مې میاش کال 2013 کې د کراچۍ په لانډي شالتیپ ټاون سیمه کې د علي وزیر او د پی ټی ایم په نور غړو په ضد درج شوی و. د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان اډوکیټ د دې اوریدنې وروسته بیا مشال لیډیو ته وویل
لانډي اف آی آر چې کومو علي وزیر خلاف هغه کې هغه باندې فرد جرم عائد شو او راتلون کې تاریخ دویم تاریخ ته په دویم تاریخ باندې غوان راځي. دا اف آی آر چې د تعزیرات پاکستان دفع 124A 153A 500 505 148 149 او د انسادات دهشتګردۍ عدالت دفع 7 4 9 په تحت د اف آی آر کټ شوی دی او چالان هم په دې کې جمع شوی دی.
عدالت بلی اوریدنې لپاره د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه ټاکلې ده او عدالت په امر به راتلونکي اوریدنه کې پولیس عدالت ته ګواهان هم وړاندې کوي. په یاده مقدمه کې علي وزیر د روان کال جولای په میاشت کې پولیسو عدالت ته وړاندې کړی وو. د پولیسو په وینا په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی او نور کسان په ضمانت خوشي دي او د دې قضیې ړومبی چالان هم عدالت ته وړاندې شوی دی چې محسن داوړ او نور د پی ټی ایم کسان پکې مخروران دي. بلخو علي وزیر د 9 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې دی او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس داوه لري چې د ریاست خلاف ویناګانې کړي. خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان اډوکیټ دغه تور بیا بیا ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست په ضد وینا نه وي. پی ټی ایم چې تیر کال په کراچۍ کې د دسمبر په شپږمه جلسه کړې وه او دغه جلسې وروسته بیا په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو لخوا په دوی مقدمه درج کړې وه. علي وزیر بیا تیر کال د دسمبر په 14 په پیښور کې نیولې شوی وو او بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د تر هرګرۍ ضد عدالت او د سن های کورټ نه د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو خواست رد کېدو وروسته د هغه د ضمانت لپاره د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ ريجستري کې هم خواست وړاندې کړی شوی دی او د جون په 15 په سپریم کورټ کې لومبۍ اوریدنه شوې وه. لدی وړاندې د جنوبي وزیرستان وانا سلګونو اوسیدونکو د قومي اسمبلی کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر د خوشی کولو لپاره د اگست په 14 یو غټه احتجاجي مظاهره هم کړي او د پاکستان له حکومت او امنیتی ادارو یې غوښتنه کړې چې په پارلمان کې دی د هغوی منتخب استازي خوشی کړی شي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د اتوار په سهار د پولیو ډلې په ساتنه ګمارل شوې پولیس غړي د وجل کېدو نه ورسته په کوهاټ کې د قانون یو سلسلور سلويختمه دفاع عملی شوې ده. ځلی انتظامیه بیگانه وخت ویل چې تر دوه ورځو پورې به په موټر سایکل غبرګا سورلی او د وسلو په ګرځولو بندیز وي. بلخوا د پولیسو ویان فضل نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې پولیسو پلټنې پیل کړې او د پرونی پیښه په تړاو یې دوه مشکوک کسان هم نیولې دي. په دې حقله نور تفصیل کوهاټ زمون خبريال ممتاز بنگش راکوي.
کوهاټ کې د پولیو یا د غزن مخنیوي ډلې په ساتنه ګمرلی شوی پولیس غړي وژنې نه وروسته یا د ضلع کې د قانون یو سلسلور سلویختم آماده عملي کړې شوې ده. د ضلع انتظامی مشر یا ډپټي کمشنر روشان محسود له اړخه ویل شوي چې تر درې ورځو پورې به په موټر سایکل یو نه زیاتو کسانو په سورلۍ او د وسلې په ګرځولو بندیز وي. بیګانه وخته د ډپټي کمشنر په مشرۍ کې د انتظامی افسرانو او د روغتیا څانګې مشرانو یوه غونډه شوي. په غونډه کې روان پولیو کمپاین به نن او سبا په دوه برخو کې ترسره کیږي او یو پر ځای به دوه پولیسو غړي د پولیو یا د غزن مخنیوي ډلو د ساتنې دنده ترسره کوي. بلخ د پولیسو ویان فضل نعیم مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیس غړي وژل کېدو نه وروسته یې عملیات پیل کړي.
او ته نور شواهد هم ملاو دي نه هم شاهدینو والا بیانات هم پولیس قلم بند کړی دي نو بس دغه پراګ رسمي پکې فلال او کسان ته مشکوک کسان هم پولیس یې دوه انټرویو کړی دي.
ساجد نومي پولیسو غړی ډل بیزادي سیمه کې د پولیو وایرس یا غوزن مخنیوي ډلې ساتنې په دنده بوختو چې نامعلومه وسلوالو په ډزو ووژلو. د پیښې نه وروسته پولیسو په سیمه کې عملیات پیل کړي خو لا تر اوسه یې په پیښه کې تورن کسان نه دي نیولي. لا نه د معلومه شوی چې یا د پیښې تر شا د چا لاس دی. ولې د دې نه وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې د پولیو وایرس یا غوزن پر ضد کارکوونکي ډلې وسلوالو په نخښه کړي. د تیر اګست په میاشت کې جنوبي وزیرستان کې وسلوالو د پولیو یا د غوزن ډلې په ساتونکو ډزې وکړې چې یو ساتونکی په یاد برید کې وو وژل شو. بل پیخه هم دغه میاشت کې د خیبر پښتونخوا په ستر خار پیښور کې هغه محل رمخه تشو کله چې د پولیو ډلې ساتونکو د خپل دندې بیرته کور ته روان وو. د میډیا راپورونو تر مخه د دواړو پیخو ځموري تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې منلې وو. کوهاټ په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلا سیمو کې د پولیو وایرس په ضد کمپاین د سپتمبر 18 او د هیواد په نور سیمو کې د سپتمبر د 16 نه پیل شوه. حکومتي چارواکي وایي چې روان کمپاین کې به سلويخ میلیونو نه زیاتو مشمانو ته د پولیو وایرس مخنیوي ساسکی ورکوي او دې لپاره شپږ نیم زره نه زیاتو ډلو ته ذمہواري سپارلې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د غوزن یا پولیو ناروغي پکې موجوده ده. پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې د غوزن وهلي او زیاتره مشومانو تعلق له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره خدل شوی وو. هم دې لپاره په دې سیمو کې په دوامدار توګه د دې ناروغي مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو کمپاینونه ترسره کیږي چې وخت نا وخت پرې وسلوال بریدونه هم کوي. دا په داسې حال کې د صحت چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځنګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د سپتمبر په 18 په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان کې په تیر و میاشتو کې د غوزن یو پیخه هم مخې ته نه درغلي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازینی هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغي شتون لري او روان کال پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رپورټ شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تمشال ویډیو د سی شنبه یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوونیمو بجو
تورتمونه
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. په غلام خان بندر کې د کسٹم ایجنټانو اتحادیه د سپتمبر په 19 احتجاج وکړ او له افغانستان سره د سوداګرۍ د مهمه لارې د 100 غنټو لپاره بند کړه. دوی ویل چې په بندر د انټرنیټ او یو شمېر نورو اسانتیاو د نشټوالي له وجې د سوداګرو لارې له اوګد ځان ورسته کلیر کیږي چې له وجې د دوی په خبره دوی ته تاوان اوړي. دوی له حکومت وغوښتل چې د تجارت چارې ورته اسانې کړي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وایي په یاد لاره تجارت د مخکې په نسبت زیات شوی دی او هڅه کوي چې په څو ورځو کې په بندر د انټرنیټ د نشتوالي ستونزه هم حل کړي. د عمر وزیر رپورت کې نور تفصیل ورو.
د غلام خان بندر کسټم ایجنټانو اتحادیه نائب صدر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې بندر کې د انټرنیټ ستونزه ده او بغیر د انټرنیټ نه د دوی مال وړونکي ګاډي کلیر کیږي نه، نو د ځان ښکار شي د انټرنیټ سره سره د نور سہولتونه برابر کړي.
غلام خان بندر چې میږ احتجاج بند کړی و، مین مسله دلته چې کی مادو میشته د کسٹم والا تر هغه پرې جی ڈی نه روکوي چې څو ترې مکمل جی ڈی پروسیس شوی نه وي، یعنی ګټا وټ نه وي واتلې. کچیر ته نیټ وي نو یو جی ڈی تقریبا 20 نه وسه 25 منټ پرې ټیم وخلی، خو دلته نیټ ستانه بخي صفر تر غلای دی. هغه وجه بندي وا جی ڈی تقریبا 6 ګنټه ټیم وخلی. دلته د فرش پروټ فرش ویجیټیبل در جوت ګاډي وی لوډ دی مولینا خرپیږي لټی په شرطي، یا خدا میشتا نیټ تیس کړشي او یا میشتا د ایگزامینیشن سټیج بندي جی ڈی روکوي چې میژ ګاډي په وبوسی.
دا یاد اتحادیه جنرال سیکرټر اجازه انور وای چې انتظامیه ان ال سی او امنیتی ځواکونو نه خواس کړي چې کمه غوښتنه ورنه په بیا بیا شوه زرد ور پوره کړي. تجارت کې ور په خستون زه د هوارې کړي
ان ال سی نه، کسٹم ډپارټمنټ نه، او سول ایڈمنستریشن نه، ایف سی نه، آرمی نه، مخشه هي میج پورټریټ بارا شوه د دې سره میټینګ نه شوی دی او مش په لمه طالبات چې کیم دي دا ورته مخ شکړی دی او یقین ده هني ورو کړی دی چې ان شاء الله په جما د ویجی می دوه هفته شو د توسه مطالبات حل کیږي، خو یې سپیره تقریبا ډیر ټیم تر شو چې هیڅ مطالبات میج حل شوی نه دی. بیا یو ور متعلقه ادارې ته دا درخواست دی ریکوست کی چې ټریډ ته چکیم سہولتینه دی یا سہولتینه دا ورته موهیا کو جایز مطالبي دی یا سہولتینه اده ټول مکمل ټریډ ته موهیا کو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او پوښتل، نو دوی وویل چې انټرنیټ ستونزې په وجه مشکل جوړ شوی وو چې ورځ دوا کې به حل شي. دا ګس په میاشت کې به چې په ورځ کې یو نیم سل ګاډي کلیر کېدل، اوس سلور نیم سوه تر 1500 پورې کلیر کیږي. عمله زیاته شوې، نور سہولتونه هم برابرولی شي، ضربه تجارت پراخ شي. کسٹم ایجنټان او سوداګر په وار وار په غلام خان بندر باندې د سہولتونو د نشوالي شکایتونه کړي، وایي چې اوس ترانزیت شوه باید د تجارت لپاره ټول ضروري او بنیادی اسانتیاوې برابرې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپېته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ورزو سواد په سواد کې د صفایي او اوبو ورکونکو ادارې ډبلیو ایس ایس سی په سلکونو کارکونکو په تنخواګانو کې د اضافه نه کولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې. دوی نن د مظاهرې پر مهال وویل حکومت په بجټ کې تنخواګانې زیاتې کړې دي، خو دوی ته د تیرو دریو میاشتو راهیسې دغه اضافه تنخواه نه ورکول کیږي. دوی د لکه ورکړې ده چې که تنخواګانې ور نه کړل شي نو کاربندیز به اعلان کړي. بلخوا د یاد ادارې چارواکي وایي چې حکومت دوی ته د کارکونکو اضافي تنخواګانې لا هم نه دي جاری کړي. په دې حق له سوات نه زمونږ خبريال نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي چې رپورت یې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
ہمارے بقایات کو، ہمارے بقایات کو، د سوات په منګور ښار کې د میونسپل کمیټې په ودانۍ کې په سلګونو د صفایي او اوبو ورکوونکو ادارې کارکوونکي وایي چې صرف په منګوره کې 1500 کارکنان د ښار صفایي کوي او د اوبو انتظامي سنبال کړي. ولې د تیرو درې میاشتو راستې دوی سره منلای شوي اضافي تنخواه دوی ته نه ملوېږي؟ د مظاهرې یو مشر محمد رازی خوایي چې د ټولو کارکنانو سره زیاتې روان دی.
مطالبه زموږ د درېمه میاشتو حکومت پاکستان تنخواګانو کې اضافه کړې ده. واحد زمنګ د ډبلیو سی سی سټاپ ته چې موږ نه دا غسته چې سیو صاحب سره خبره کوي هلته والے دوه دلته والے نو زمنګ په درې ورځو ولا زټه مر کوم چې په درې ورځو کې زمنګ دا مطالبه حل کی او زمنګ تنخواګانې زمنګ اکاونټ تراشي. کدرې ورځې کرانه له میونسپل سرس بد سټیټي زمو کمل بندوم او یو ټو بلی د بم بندي سپایان بم بندي ګاړي بم بندي
مظاهره کې شریک شیر محمد وایي چې د تیرو 1400 کالو راسي د سپای په اداره کې کار کوي، چټي پکې هم نوي او د اختر په موقع هم کار تر اوزي.
موږ په دې نالو کې سار وخت راځو او کار کوو، د لسو 15 کسانو کار منګ کوو، تر اوسه پورې زمنګ باقی اجازه جمع شي دي. موږ د ټایمې نه برتي شي کلوي واسطه ځای کلوي هغه ځای ته ځای اخر په موږ هم وکړه پس دا ته پوسټان نه کړی چې په منګونه کې چا ډوډۍ خوړلې کند خوړلې نه هر خلک د شهر زلاله هسپتال ته زماره دوایم دلاته زم ما پلار مر شو نو موږ لچا دوای موي نه درا کړی. زه صبح یو کم ته درخواست کوم چې تنخواه زمنګ سیوا نشوا ابا قیجات موږ برور وب بندی کو سپانی بمنګ کو پمنګ دره هم وکي. زه صبح یو کم ته درخواست کوم چې لاړ شو دا ټار نه قران خوړلې اورپې نه سیوا کیږي. اخر موږ ته د خپل دغه وخی
د سپای ادارې اپریشن انچارج شاهد خان وایي چې دغه کاروندان تحصیل مین سپر کمیټې دوی ته حواله کړي او د هغوی لخوا هر میاش رقم دوی ته ورکول کیږي، خو د تیر درې میاشتو راسي اضافي رقم تر دې دمه دوی ته نه دی ملاو شوی.
په دې کې د واسه اس قسمه اس عمل دخل نشته. موږ ته چې کوم رولز ریګولیشن دي داغه مطابق 20% انکریز ډیپوټیشن چې کوم دی هغه موږ بینیفیټ دولور کو او چې کله هم ټی ایم ای موږ ته پیسې راکړي نو موږ به هغه انکریز چې کوم صوبای حکومت کړل هغه پیسې وید بینیفیټ دولو واپس ورکو. نو په دې کې ټی ایم ای سره پکار دی چې هغه خبره ترو کی
سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چا درلا مغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانی ما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ورزو بلوچستان ته د دغه صوبې د وزیر اعلی جام کمال خان خلاف تحریک عدم اعتماد د رایشمیرنه کار د ځن سره مخ شوې ده، ځکه چې د دغه تحریک ملاتړ کوونکو زنو حکومتي غړو وزیر اعلی ته 15 ورځې وخت ورکړی چې خپل کارکردګي د سم کړي. بلخوا د گورنر هاوس لاړه په تکنیکی بنیادونو باندې د اسمبلی غونډه د غونډې درابلنې درخواست بیرته اسمبلی استول شوې ده. په دغه درخواست کې غوښتنه شوې وه چې د ستمبر په 20مه د اسمبلی غونډه وشي. په دې حق لا نور تفصیل د کوټینا زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د اختلاف لوري د وړاندې سوي تاریخ ادم اعتماد ملاتړ کوونکې د بلوچستان عوامي ګوند غړي بیرته شاته سوي دي او د بلوچستان والا وزیر جام کمال خان ته 15 ورځې نور وخت ورکړی دی چې هغه د دوی تحفظات لري کړی. د حزب اختلاف په ګډون د ناراض غړو هم دا ګیله ده چې اعلی وزیر نه یوازې د دوی په محکمو کې لاسوهنه کوي بلکې د غیر ټاکل شوو خلکو د لارې د دوی په انتخابي حلقو کې ترقیاتي کارونه روان کړي دي. پر دې محل اعلی وزیر و ناراض غړو ته تسلی ورکړی ده چې د دوی تفصات یا اعتراضات به لرې کوي، او که د دوی اعتراضات یا تفصات لرې نسو نو هغه به د خپلې چوکۍ څخه استعفا ورکړي. په دې اړه د بلوچستان د ګډ حکومت برخه د ازاره ډیموکراتیک ګوند مشر او د لوبو صوبایي وزیر عبدالخالق ازاره وایي چې په جمهوري حکومتو کې کښته پورته راځي، خو د اوسني حکومت په ضد به د ازب اختلاف تحریک عدم اعتماد د ناکامۍ سره مخ سي.
کل رات سے جو ہے مطلب ہم انتہائی پر امید ہے کہ یہ جو ہے مطلب
تیر شپے رائی سے زردیر پر امید ہیں زکہ چھے عدم اعتماد تحریک با دانا کامی سر مخ سے او بلوچستان عوامی پارٹی د ناراض غړو چکم خدشات او تپسزات دی هغه بلی رسی د مشالی ډو سره په خبر کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملی او میګوند اسمبلی غړي اسرلا زیری د حکومت د پریکړې غندنه وکړه او وی ویل چې ډیر ژر به په بلوچستان اسمبلی کې د ازب اختلاف ګوندوی و غونډه راوبولي او د راتلونکو په اړه بخپله تګلار وټاکي.
د دوی خپل د با پارټي خلک گئی تیادیان چې دی د دسه ډیر سخت ناراض دي، نو موږ تحریک عدم اعتماد راوړی چې دا زموږ یو آئینی او جمهوری حق وو، خو د دې مطابق په وو ورځ کې به دوی اجلاس را غوښت. خو د بده مرغه تاسو ولیدل په دې وو اتو ورځ کې چې کم غیر جمهوری قوتونه وو، په ښکاره حسین چیرمین را لای چې هغه جواب سو، خو غیر جمهوری قوتونه هغه مسلسل دلی وو، او دغه د با پارټی چې کم خوابدي ممبرانو هغه باندې زور زبردستی کوله. زموږ چې کم تحریک عدم اعتماد وو هغه په ټیکنیکل بنیادو باندې بیرته اسمبلی ته را واپس کړی دی.
دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد د ازب اختلاف جماعتونه یوازې استعمال شوي دي، ځکه چې ګټه د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکو هغه ناراض غړو ته رسېدلې ده، چا چې و اعلی وزیر ته د 15 ورځو پورې وخت ورکړی دی. په دې اړه په کوټه کې خبریال جلال نورزی وایي چې ازب اختلاف د خپلې تګلارې له امله د ناکامۍ سره مخ شوی دی.
خو دې کې که څنګه د کم خلک چې د لوړې سره له هغه د با پارټۍ تر مابین مصالحت وکړي او دې سره کښېنول، نو د دې بعد بیا دا خلکو د خپلو فیصلې سره د خپل د قول سره رجوع وکړله او اپوزیشن یې په مابین پرېښوي. په کار خو دا وه چې اپوزیشن خپل مقصد او خپل مفاد ته کتلي وای، لیکن بدقسمتۍ سره د دغې څو کسانو د لاس استعمال شو.
په بلوچستان اسمبلی کې متحده ازب اختلاف د ستمبر د میاشتې په 14 نیټه د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې کړی وو، پر کوم چې د ازب اختلاف له لورې 14 غړو دسخط کړی وو، او د قانون له مخې به حکومت په وو ورځو کې دننه پر تحریک عدم اعتماد باندې د رایې شماري لپاره د اسمبلی غونډه رابلي. په دې ترڅ کې د غونډې د رابللو لپاره د بلوچستان اسمبلی د سیکریټریټ لخوا د ستمبر په 14 نیټه یو خط د ګورنر بلوچستان و دفتر ته لیکل شوی وو، کوم چې د چارواکو په وینا د ګورنر هاوس له لورې هغه درخواست د تخنیکي اعتراض وروسته بیرته و اسمبلی ته واپس شوی دی. په دې ترڅ کې د اسمبلی چارواکو لا تر دمګړی پورې څه نه دی ویلي. په دې اړه مې څو ځله د اسمبلی د سیکرټري سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. د پاکستان د اساسي قانون د شک 146 لاندې د صوبې د اعلی وزیر په ضد تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ لپاره ساده اکثریت مهم دی، او د بلوچستان اسمبلی په 15 کې د ساده اکثریت لپاره د 3 غړو ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي، لیکن د ازب اختلاف د غړو شمیره یوازې 3 خو د ازب اختلاف په وینا چې د دوی سره د حکومتي جماعت یعنی بلوچستان عوامي پارټي د 15 څخه د زیاتو غړو ملاتړ په دې تحریک عدم اعتماد کې ورسره وو، چې د ازب اختلاف په وینا اوس پر شا شوي دي. چې کله د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد و اسمبلی ته وړاندې شوی وو، نو د هغه وروسته د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکی د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د اسلام بعد څخه په عجله توګه وکوټ تراغلی، او دلته درې ورځې د ناراض غړو په تحفظاتو لری کولو کې تیر کړی وې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې دروانه غړې د مای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه لاندې درو.
د کراچي په زندان کې جوړ د ترګری سيدي عدالت نن د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون شورینې تحریک یو مخکخ علي وزیر باندې فردي جرم لګولې. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال ویډیو ته ویل چې د ترګری سيدي عدالت پاري وزیر او د ورزنګ پنور غړو د کال 2013 د مې په میاشت کې جوړ شوی مقدمه اوریدنه وکړه. علي وزیر د 13 نهم میاشتې راهیسې د کراچي په زندان کې د اغا او د ورزنګ نور غړي په ځان لګیدلې تورنار دوي. د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د درې ورځو لپاره د قانوني او سرسلور سلوختمه دفعه لګول شوې. د اقدام پرون په کوارټ کې د پولیو ډلې په ساتنې د ګمارل شوې یو پولیس سرتیری تر وژنې وروسته شوې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او دا بندر یې تر 7 ساعتونو د تجارت لپاره بند کړی وو. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ویډیو ته ویلي چې د دې دا مسأله به زر حل کړي. د پاکستان فوج وايي د شمالي وزیرستان په میرلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو کمانډان سفی الله وشل شو دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سواد د منګوري په میونسپل کمیټه کې د صفایي او بوګ ورکولو کارکونکو وای چې شاوخه 1500 کارکونکو د خار صفایي کوي خو ورته له 13 میاشتو راهیسې اضافي تنخواه نه ورکول کیږي. وی د خبره نن په مظاهره کې کړي. التا د ټي ایم او یو مشر سرفراز ویلي په دنده اوس کومارل شوی نو ځکه ورته لا په دې اړه پوره معلومات نشته. او د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش وايي د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د واک لپاره جګړې لاغرستو د افغانستان حالت پیچلې کړي چې 13 میاشتې امریکا په مشرۍ ځواکونه له هیواده ووتل.
دا وا انیس اجمل چې د دې ساده خبرونو لنډیز درته وړاندې کړ او سورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د ملګرو ملتونو مشر وايي په افغانستان کې طالبان د خپل منځي اختلافاتو له وجې په ټول شموله حکومت جوړولو کې پاتې راغلي دي. انټونیو ګوتریش له سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د حالاتو ته په کتو سره ملګري ملتونه غواړي چې د ځپل شوی افغان ولس لاسنیوي وکړي او ورسره هر ډول بشري مرستې وکړي. خو له دې وړاندې یو شمېر طالب چارواکو د خپل منځي اختلافاتو خبرې رد کړې دي او وايي چې موجوده حکومت یې سرپرست دي، یعنی په آینده کې به په دې کې بدلون کوي. په دې حق نور تفصيل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې عمله دا ډله ونه توانید چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګیتریش له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوی کابینه ټول شموله نه ده.
And we have seen that the formation of this government is
مو ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافات او عمله جوړ نشو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زما پاند افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوريږي لاسنیوي وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو کنه. خدای زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګو نظر عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره تیرو شلو کلونو کې حل نکړي. د هغه اشاره په افغانستان کې لا تر هغه سره مبارزې د یو ټول شموله حکومت جوړیدل او د بشري حقوقو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل ک طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی وویل مشان خپل منځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږی دي.
زویل سمسی اسلامي امارات اوس هم په خپل ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دند او خپل اهداف ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګه نور او رزنتي وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تاړاو د خپل منځي اړیکو د کړکیچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ار کې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوې. خو خپل مرا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا دعوی رد کړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. طالبان په ننګرهار او کابل کې ورستی بریدونه داعش ډلې ته د منسوب وسلوالو کار بولی. په تیرو دوه ورځو کې شوو د بریدونو کې لک تر لګه اته تنه وجل شوې او لشلو زیات جوبل شوې دي. د حملو ځمواري بیګا د داعش خراسان ډلې ومنله. تفصیل د اسد الله لودین رپورت کې اورو.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبې یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړۍ او چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچون کې ډاله بولی او وایي جربې ریخې په افغانستان کې وچکړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د ورستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر د دلګي کار دسه داعش ته ځان منسوب بولی. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي سدي پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بې اطمیناني منځته راولي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد پنځمې ناحیه کې د کابل اډې ته څېرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون پنځه تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابل هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تیرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپارو. د شنبې پورس هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې درې تنه وژل او لشلو زیات نورې ټپیان کړل. دا چاودنې افغانستان کې لشاوخوا یوې میاشتې نسبی قراری وروسته شوې. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلي عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د دیارلسو امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوګی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکری پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغه ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه وري. د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه له افغانستان سره د خوراکي توکو مرسته ننګرهار ته رسیدلې ده. طالب چارواکي وایي چې د دې مرستې یو اندازه به په ننګرهار کې محتاجو خلکو ته وویشل شي او پاتې به د افغانستان نور ولایتونو ته استول کیږي. په دې حق له نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د پاک افغان کارپوریشن فورم له اړخه د ډول ډول خوراکي توکو د مرسته چی په ولس ټرکونو کې بار نږدې 300 ټنه کېدله د سپتمبر په 19 نیټه د تورخم لاري طالب چارواکو ته وسپارل شو. په جلال آباد کې د پاکستان کونسل عبد الله چی طالب چارواکو ته د مرستې د تسلیمېدو په موخه تورخم ته ورغلیو خبر اعلان سره په خبرو کې وویل
تقریبا 300 ټنه مواد دی راغستې دي چې په غوړی
چینی وړو وریجی او دغه شانتي نور د خوراک سامان مې چې دینه غیر اغستې دي دا رسیدلې تورخم ته دته د افغانستان د حکومت نماینده ملوثي مبارز راغلي دي چې به دا هند ورکو.
عبدالله وړاندې وایي چې د پاک افغان کارپوریشن پورم به په نږدې راتلونکي کې افغان ولس سره د درملو مرسته هم وکړي.
د پاکستان افغانستان کوپریشن فورم چې د هغه نمایندګان موجود دي دلته په تورخم باندې، نو دوی یو مسلسل یو پروسه راخلي چې د افغانستان د خلکو سره دا کوم کلوشي او دا کوم سخت حالات چې دي چې د خوراکي موادو کم از کم خلکو ته کمی نه وي، دغه شانتي صحي بخش کې دوایانی او نور میډیکل اکوپمنټ چې دي هم را روان دي. نو دا تعاون او درونولۍ دا جذبه چې د ځوانو عوامو ته دا به انشاءالله چې برقرار وي.
بل لور ته د ننګرهار د رسنیو دفتر د طالب چارواکو له قوله د سپتمبر په 19مه نیټه په یو بیان کې د پاک افغان کارپوریشن فورم له منصوبینو د مرستو مننه کړې او زیاته کړې ده چې له دغو مرستو به 15 ټرکونه په ننګرهار او پاتې 12 ټرکونه به د افغانستان نورو ولایتونو ته ولېږدول شي او په اړمنو خلکو به وویشل شي. د ذکر وړ ده چې له کندهار او کابل وروسته د سپتمبر په 19مه نیټه خوست ولایت ته هم پاکستان په یو پوځي تیاره کې 12 تنه خوراکي توکي او درمل هم لیږدولي ول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د سبان دی وی میاشت زند وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو سوداګریز ولوتکو یا کمرشل فلایټس په وړاندې په رسمي توګه پرانستل شوې ده. د سپتمبر په 19مه لدغه هوایي ډګر د کام ایر هوایي شرکت یا سوداګریز الوتکه اسلام آباد ته سفر وکړ او تمه ده چې دویم پرواز یې د چهارشنبه په ورځ وشي. طالبان وایي د هوایي ډګر امنیت خوندي دی او د خزو په ګډون ټول کارکونکي بیرته خپلو کارونو ته ستانه شوې دي. تفصیل د اسد الله لودین رپورټ کې ورو.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي اوس لپاره د کابل هوایي ډګر د سهار لشپږو بجو د مخام تر شپږو بجو پورې د الوتنو او ناستې لپاره چمتو دی. دغه ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد مشر غلام جیلانی وفا وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له تخنیکی پلوه د شپې پر مهال هم د هوایی ډګر چارې فعال کړي. خاغلی وفا ازادي راډیو ته وویل دغه هوایی ډګر پرون تر څه باندې میاشتنی ځنډ وروسته د کامیار شرکت لومړنۍ سوداګریزه الوتکه اسلام آباد ته ورسیده.
میدان کابل
د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته د کورنۍ او نړیوالو الوتکو پر مخ پرانستل شوی. له تخنیکی پلوه دا ډګر د ته چمتو دی چې نړیوالې او کورنۍ الوتکې پکې ناشته او پرواز وکړي. له دوه هیوادونو ایران او پاکستان دغه ډګر ته پروازونه تر سره شوی. میدان له تخنیکی اړخه او مسلکی پرسونل له پلوه چمتو دی.
خاغلی وفا وایي دوی پر پاکستان سربیره له اماراتو، تاجکستان، ازبکستان او یو شمیر نور هیوادونو نه هم غوښتي چې کابل ته الوتنې پیل کړي، خو وایي تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. د کابل هوایی ډګر څخه باندې میاشت وړاندې هغه مهال له فعالیت وغورځید چې د ښار ته طالبان ننوتل. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان وویل چې هوایی ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د طالبانو بیان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي اوس دغه هوایی ډګر امنیت خوندي دی او په خبره یې تخنیکی برخه کې قطري او ترکی متخصصان ورسره همکاري کوي.
د میدان امنیت حوصل پوسلو کې تامین د ستونزه نسته او تسیان سي خراب وغه هم جوړ سي تر ډیره حد صرف د ملکی رادار برخه کې تخنیک سو او بهر نه واردول غواړي. تخنیکی لحاظ مخترق قطري هواد او ترکی هواد شرکتونو وایي همکاري کړي ده تر دې حدا مشکل دي حل دي. کارمندان بیرته ټول په جایسي دي هم خزینه برخه ته خزینه راغلي دي هم نارینه برخه ته نارینه او د چکو تلاشي موضوعات حل دي ستونزه نسته.
د کابل هوایی ډګر فعالیت ته خلک خوښ دي خو څه چې ډیر افغانان اندېښمن کړي هغه د ټیکټونو بې ساري لوړه بیا ده. په تیرو دوه ورځو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټیکټونو بیا $200 ته پورته شوه، حال دا چې په خواشه او خوا $200 و. د خلکو غوښتنه دا ده چې هوایی شرکتونه باید انصاف وکړي او طالبان هم دوی ته اجازه ورنکړي چې په خپل سر هوایی تګ راتګ ته لوړې بیې وټاکي.
تمشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په ایونیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروې
په دوانیمو بجو
تورتمونه
په درینی مو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان د وفاقي حکومت دوو وزیرانو فواد چودري او شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته په وینا کې په الکترونیک ووټنګ ماشينونو د الیکشن کمیشن او اپوزيشن ګوندونو نیوکه بي ځای وبللې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د حکومت په دې وړاندیز چې راتلونکو عام انتخاباتو کې د الکترونیکی ماشينونو په وسیله ووټونه واچول شي یو شمیر اعتراضونه کړی دي. خو یاد وزیرانو په خپل پرونی خبرو کې یو واره بیا د 2023 کال د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ووټنګ ماشينونو په کارولو ټینګار وکړ او ویل چې حکومت به د انتخاباتي اصلاحاتو خپل قانوني طرحه د پارلمان راتلونکي غړې غونډې ته وړاندې کوي. د زنو اپوزيشن ګوندونو غړو بیا مشال لريو ته ویلي چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې خپل مرزي په دوی نشي تپلې. تفصیل د غلام غوث رپورت کې ورو
په الکترونیک ووټنګ ماشينانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او د حزب اختلاف د ګوندونو لخوا د تحفظات ورستو وفاقي حکومت یو ځل بیا د روانو انتخاباتو نه وړاندې د الکترونیک ووټنګ ماشينانو د لارې په انتخاباتي اصلاحاتو کولو ټینګار کړی دی. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري او د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په دغه اړه د سپتمبر په 19 نیټه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه. فواد چودري وویل چې د 2023 عام انتخابات به د انتخاباتي اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
ایویم مې آپ اس کو سټڈی کرے پہلے
تاسو اول د الکترونیک ووټنګ ماشين مطالعه وکړي او چې تاسو په کیسه خواله غواړئ نو هغه ته هم مونږ تیار یو. مونږ غواړو چې را روان انتخابات غیر متنازعه او شفاف وي او د 2023 انتخابات به د اصلاحاتو نه پس ممکن وي.
2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے.
دا سائنس او ٹیکنالوجی وفاقی وزیر شبلی پراز ویل چی الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینانو تا پسما توگا دا قتلو نا بغیر پا دگا مشینانو نیوکی کری دی.
اتنے تنازعات ہمارے ماضی کے الیکشنز میں ہوتے رہے ہیں.
دا تیرو وقتنو پا انتخاباتو کی دا دیرو لانجو لوجی حکومتونا غیر مستحکم پاتی شوی دی او د حکومتونو په کارکردګۍ اثر پریوتې دي. الیکشن کمیشن دی بلکوم ماشين جوړ کړی خو د ټکنالوژي نه دی کار واخلي. خو معلومیږي داسې چې الیکشن کمیشن په دې خبره کې دلچسپي نه لري.
وو بالکل انټرستډ نه دی.
په دغه اړه مې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی د ویاند عبدالجلیل جان نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د شتګۍ نه د پاکو انتخاباتو لپاره الکترونیک ووټنګ ماشين جوړول یا بل کوم طریقې کار د الیکشن کمیشن کار دی او حکومت په پارلمان کې د حزب اختلاف سره په شریکه د ټاکنو کمیشن ته د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه یوازې سپارښتنی ورکول شي.
موږ کار با پارلمنت نو څه منځوري او پارلمنت کې اپوزيشن حکومت دوا با څه شي باندې اتفاق وکړي. هغه اتفاق بلل شي الیکشن کمیشن ته. دا د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه
خو تیر ورځ د اطلاعاتو او وفاقي وزیر فواد چودري په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت غواړي چې د حزب اختلاف سره د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مشاورت وکړي. خو په حزب اختلاف کې د شامل یو لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي که حکومت په انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې سنجیدوي نو په کار ده د خبری کانفرنسونو او بیانونو په ځای په پارلمان کې په دغه اړه د دوی سره سلا مشوره وکړي.
موږ دا ویو چې پاکستان کې داسې قانون سازی کوي په کار ده چې پارلمان ته دی رجوع شو په هغه باندې ډیبیټس وشي نه چې هغه پارلمان ته خپل فیصله ووري. په دې باندې درې څلور کاله موږ ریکوست کوو چې تاسو یو کنسټرکټیو لیجسلیشن ولې
یاد دی وی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د الکترونیک ووټنګ ماشينانو تجویز رد کړي وو او په دغه لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو په وړاندیزونو په ودیر شو ته پوزاتو مشتمل یو راپور د سینیټ د پارلماني امور کمیټې کې داخل کړي وو. خو د الیکشن کمیشن د دغه تحفظاتو پرته تیره ورځ وفاقي وزیرانو په خپلو الیکټرانیک ووټنګ مشینانو د اطمینان څرګندونه وکړه او دوی وویل چې د پارلیمان په راروانه شریکه غونډه کې به د انتخاباتي اصلاحاتو بیل پارلیمان ته وړاندې کوي. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د عوامي نېشنل ګوند او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند ګڼو مشرانو، غړو او پلویانو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره کړي. پرون د ګرانۍ پر ضد دغو احتجاجونو ته ولسی وګړي هم ورغلي وو. د دواړو اپوزیشن ګوندونو مشرانو مظاهرو ته په وینا کې په حکومت تور پورې کړ چې د اقتصاد په ښه کولو کې پاتې راغلي. دا مظاهره په داسې مهال شوي چې حکومت د سپتمبر په 15مه د تیلو بیې لوړې کړي. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت وای د ګرانۍ وجه د کورونا وایرس جهانی وبا ده او دا چې اقتصادي ستونزې ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د هواری هڅو ته یې دوام ورکړی دی. د شبیر احمد جان رپورټ کې نور تفصیل.
دا ناری د عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فیډلې د احتجاج کوونکو کارکونانو دي. دوه ګوندونو د سپتمبر په 19مه د خیبر پښتونخوا په بیلابیل ځلو کې په ملک د ګرانۍ او د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره وکړې. پېښور پرېس کلب مخې ته د احتجاج په مقاد عوامي نېشنل ګوند مخکخ او پخوانی صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال لیړو ته ویل چې کومې خبرې عمران خان حکومت اخستون وړاندې کړې وي د ټوله ورستو شوې دي.
دا خلک درا وته دي هم دې ته پر راوته دي کار موږ دا خدای نه پاکستان موږ نه دې په کار موږ دا غزول پاکستان خو دا سه خلک دي چې وبو سر روټه هغه خوري دا سه کورونا شته چې یو ټایم په غلي کې یو سرور ټایم هغه خوري بے روزګاری دا یانګ اله کان چې دین هغه ته نوکر نشته نو دا اخر دا به کیږي سر نن چې دین 172 په ډالر دا خربونه ډالر چې دین ودار واغی تا ودا سود سره به واپس کیته به سوک کای زما خو ځانې دا خیال ته دې ته په کار ته بس دی دا حکومت چلول دی بس نه دی.
د دوړو غندونو مشرانو او کارکونانو علاوه ام اول سوم غټه شمیره کې دغه احتجاجونو کې ګډون وکړو. چرصده کې د احتجاج په موقع د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو ځلې مشر مفتي عبدالرؤف شاکر ویل چې کلن دا حکومت راغلی دی دا اولس ژوند ډیر ګران شوی دی او خلک خپل د بنیادی ضرورت سیزونه هم دا خستو توان نه لري.
نن زه دی حکمران ته وایم چې نن ستا په حکومت کې میاش په میاش پیټرول گرانیگی ستا پا حکومت کی راشا دویانی آغا 400% گرانی شولی دیر مریضانو غریبانانو دویانی پری خودلی دلتا روزگار ختم شو دلتا تجارت مپلوط شو نز آغی ادارو تا هم داوی ما دا چال لاست دی پشاده زاغی تویم چپ دی ملک رحمو که
ولی پا دیرامو دا واکمن گون پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی او مرکزی مشرانو سرا سو سوار دا تماس نیولی حسی وکلی خو خبر ور سرا ونشوین. خدا دین اولاندې حکومتي چارواکو مشال لیډو ته د ګرانې پاړه ویلي چې یو واکه کرونا وبا تیر دوه کال راسي د ملک معیشت او روزګارونه خراب کړی دي. بل خواته تیر حکومتونه او دغی پالیسي د دې هر څه ذمہوار بلي او وايي چې ردوی حکومت د معیشت د مضبوطولو او خپل خپل د درول لپاره سخت پریکړې کړې دي خو وايي چې ضربه په دې هر څه قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو په پای کې اخیری ریپورت د افغانستان خوست ولایت نه لرو. دغه ولایت کې فرهنګي او مدني فعالان وای په ورستیو کې فعالیتونه ټکنی شوې. د دوی په خبره خوست علم، ادب او فرهنګ لپاره ډیر یادېږي. خوست پکې د پخوا په شان ادبي بندارونه او محفلونه نه جوړیږي. بلخوا د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وای چې دوی به د فرهنګیانو، رون اندو او ځوانانو د یو موټی توپ او هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر غنې برنامه پلان او عملي کړي. نور حال ته نجیب الله لوخیل پټ کړو.
خ
خسته و فعالان و مشال راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې خار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، میلې، مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم سلیمان ژوندی د خوست ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هره موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخته به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل. په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښایي کې، ځکه د کارونه داسې په ټپه درېدلې دي.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، د هغه پخوا په شان ګړندۍ نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزی وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه وو، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي، خصوصا د امارت اداره، هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی لپاره فرهنګي فعالیتونه ارزښت لري او دوی به هڅه وکړي چې ادبي او هنري فعالیتونه پخوا کې د ځوانانو د فکري تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلي کړي. په خوست کې د طالبانو لخوا د اطلاعات او فرهنګ نوی رئیس شبیر احمد عثماني وویل
امید دی چې د خوست هغه ظرفیتونه سرټول کړو، د هغوی په همکارۍ، د هغوی په مشوره مخته قدم کیږدو او هغه پلانونه یا پروګرامونه چې د مرکز د طرفه موږ ته روښولی کیږي هغه په ښه شان عملي کړو. ځوانانو د فکري تنویر او ذهني تنویر د پوره کور وکړو، مختلفې برنامې ورته پیش کړو، هغه که د هنر او ادب په برخه کې دی، هغه که د سیمینار په برخه کې دی، هغه که د ورکشاپ په برخه کې دی.
په خوست کې پخوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشاتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډیره به یې علمي، هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې. خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي، یاد فعالیتونه ټکنی شوي او ډیر نه تر سترګو کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې په پای کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لنډې زورو.
د کراچۍ په زندان کې جوړ د ترګرې سدي عدالت نن د جنوبي وزیرستان نه د قومي سملې غړي او د پښتون ژغورنې تحریک په مخکخ علي بصیر فردي جرم لګولو سره په هغه د ریاست خلاف وینا کولو، ګډوډي جوړولو، د خلکو راپارولو دفي لګولې دي. خو علي بصیر او د غرزنګ نور غړي په ځان لګیدلې تورونه ردوي. د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د دریو ورځو لپاره د قانوني او سلسله سلبختمه دفاع لګول شوې ده. د اقدام پرون په کوارټ کې د پولیو ډلې په ساتنې د ګمارل شوې یو پولیس سرتیري تر وژنې وروسته شوې. د شمالي وزیرستان د غلام خان بندر د کسټم کلیرنګ ایجنټانو پرون احتجاجي مظاهره کړې او دا بندر یې تر څو ساعتونو د تجارت لپاره بند کړی و. دوی غوښتنه کوله چې په یاد بندر دی ورته حکومت له ژمنو سره سم ټول سهولتونه برابر کړي. هلته د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویلي چې د ستونزې بزر حل کړي. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو کمانډان سفیولا وشل شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سواد د منګوري په میونسپل کمیټه کې د صفای او اوبو ورکولو کارکونکي وایي چې شاوخوا 1500 کارکونکي د ښار صفای کوي، خو ورته له 13 میاشتو راهیسې اضافي تنخواه ورکول کیږي. دوی دا خبره نن په مظاهره کې کړې. هلته د صفای اداري او چارواکي ویلي چې د دې کارکونکو په تنخواګانو کې 40% اضافه شوې، خو له 13 میاشتو راهیسې دوی ته د کارکونکو تنخواګانې نه دي ترلاسه شوې، نو ځکه هغې ته نه دي ورکړې. او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګیوتریش وایي د طالبانو د سیالي او ډلو ترمنځ د واک لپاره جګړې له هغه وروسته د افغانستان حالت پیچلې کړې چې تیره میاشت د امریکا په مشرۍ ځواکونه له هغه هېواده ووتل.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیری وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. اوس تر نازه منور شاه، انیس اجمل او زمونږ تکنیکی همکار اسحاق امیری اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.